احمد شبریم هرکلی مکو. طالبان د ملي وردو د جوړېدو ژمنه کوي.
زموږ مجاهدین باید وردو برخوي ولې ځانګړي ځواکونه بوي.
زپی الله مجاهد وایي چې د پوینا استشهادي ځواکونه به د ملي وردو برخوي. د پوځي چارو له کارپو علي احمد جلالي سره مو موضوع شریکه کړي.
د سره اردو کلو کې نه جوړیږي، د یو باثبات حکومت په چوکاټ کې جوړیږي. اردو خپل مشروعیت د حکومت له مشروعیت اخلي.
په دې خبرونه کې مو په نورستان کې د مرستو لویش خبرو.
کومکونه د یونیسف په مالی مرسته روان دي. د نورستان په اتو ولسوالیو کې نمړی سروې شوې ده.
د تاندې څنګه په پروګرام کې دا موضوع چیرو چې څنګه واده شوه.
داسې کس وی چې هم زما خوښوي هم زما د کورنۍ خوښوي.
تر هر څه مخکې خبرونه صفی الله ستانکزی اوروي.
سلام د مهمو خبرونو سرټکی. سیګار خبرداري ورکړی چې د طالبانو لخوا پر خزو د کار بندیز به د افغانستان اقتصادي ناورین لا پسې زیات کړي. د کندهار هلمند لوی لار د لخکرګاه د درایي سیمې ته نږدې د سیلابونو له خاطره تړل شوی. په کندهار او شاوخوا سیمو کې سخت بارانونه هم شوي دي. او د پاکستان د صدر اعظم عمران خان مخکینه ښځې ریام خان ویلي بیګای په موټر باندې برید شوی دی. سیګار خبرداري ورکړی چې د طالبانو لخوا پر خزو د کار بندیز به د افغانستان اقتصادي ناورین لا پسې زیات کړي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو پر سر د څار ادارې سیګار دا خبره نن په خپل ټویټر باندې شریکه کړې. په ټویټ کې زیاته شوې چې د طالبانو په بیا واکمنېدو او د خزو پر کار بندیز به د افغانستان اقتصادي ناورین لا پسې زیات او بېوزلي پراخه کړي. سیګار یو نیم وخت خپلو پخوانیو راپورونو مهمې برخې په ټویټر خپروي او اوسنۍ څرګندونې په خوا په یو مفصل راپور کې هم کړې وي. د سیګار د ټویټ په یو برخه کې راغلي چې 2000 کال د افغانستان کاری قوه څه باندې 1.5% ښځې وي. د 2020 کال د اگست په 15مه طالبان واک ته ورسېدل او سمدستي له روغتیا او پوهنې پرته په نور اکثرو برخو کې کارکونکي په کورونو کې نولې. طالبان ادعا کوي چې خزینه کارکونکو ته په کورونو کې معاش ورکوي او په داسې کړنلارو کار کوي چې وکولای شي د ښځو د کار لپاره د دوی په خبره سمه زمينه برابر شي. طالبان وایي د یوې 100,000 کسیزي اردو د جوړولو کارونو په بشپړېدو دي. دا خبره د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وکړه. هغه وویل د پوځ د جوړښت لپاره ټول پلانونه برابر شوي او پخواني مسلکي افسران به هم پکې وي. مجاهد دغه شان د اړتیا پر مهال په یاد پوځ کې د ښځو د شاملېدو خبره هم وکړه. د اګست 15مه د طالبانو په بیا واکمنېدو د افغانستان د پخواني اردو پولیس او امنیت شاوخوا 300,000 کسیزه ځواک چې د بهرنیو په تیره بیا امریکا لخوا تمویلېده سره وپاشل شو. لا معلومه نه ده چې طالبان به خپل پوز څنګه تمویلوي. ازادي راډیو ته غواګست. د کندهار هلمند لوی لار د لخکرګاه د درایي سیمې ته نږدې د سیلابونو له خطره تړل شوې ده. د راپورونو له مخې له بیګارایي سیمې پر کندهار ښار او شاوخوا سیمو سخت بارانونه روان دي چې له عملی د ښار په څو سیمو کې اوبه هم ډنډې شوې. د کندهار ښار ولې ویان زمري څرګند ازادي راډیو ته وویل
کندهار شاه سرخه کلاکه کې التمو او عمومي زبر تور پارچاو کړلې. تر څنګ مو د کندهار شهر دغه د مشرکی لیسې مخ د شکاپر درازي ساحه د دلته زیات یو به ارکال دریږي. هغه مهم او مرکزی زبر تور پارچاو کړلې. نو دغه د سیلابي وب مخ مو ونیول ان شاء الله دریو هدا پوری د شهر وب مخ پر وتو دی او مخ پر کمی دو دی.
اخو په ولسی جرګه کې د کندهار د خلکو په خوانی استاذي سي سيد احمد سیلاب له شتمنو خلکو مرستندوی بنسټونو غوښتي چې په کندهار کې له بيوزلو او بيزاشو کورونې سره مرستي وکړي. سیلاب خپل نن لزینو بيزاشو سره کتلی او غوښته ترپالونه ویشلی څو خپل خیمه او کوډل پرې پوخي او د باران او بو مخاوني سي. د افغانستان د هوا پیژندنې ریاست مخکې اعلان کړی و چې په تقریبا ټول افغانستان کې سختو بارانونو او واورې د اورېدو ډېر امکان شته. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي نن قطر ته ولاړل. دوی هلته د هالند په وړاندې درې لوبې لري. د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان ملي لوبغاړي نن له کابل څخه د قطر په لور روان شول. د دې سفر موخه د افغانستان په قربتوب د درې نړیوالو 50 اوریزو لوبو ترسره کول دي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به د روانه جنوري میاشتې په 1 درویشتمه او 15 نیټه د هالند پر وړاندې درې نړیوالې 500 لوبي ترسره کړي چې دا لوبي د اوډیا سپر لیگ لوبي دي. دواړو هیوادونو لپاره خورا مهمه دي او له همدغه ډول سیالۍ څخه لوبډلې کولای شي چې تر نړیوال جام لار پیدا کړي.
هو تاکو ویل د حشمت الله شهیدی په مشرۍ دی لوبډله کې ګڼ ځوان لوبغاړي انتخاب شوی. هغه ویل ملي ټیم به تر سیالیو مخکې څو ورځې په بیلابیلو برخو کې تمرینونه هم وکړي. او د پاکستان د صدر اعظم عمران خان مخکینی ښځې ریحام خان ویلي چې بیګای په موټر باندې برید شوی دی. نوموړی نن ازادي راډیو ته وویل چې بیګا د اسلام آباد له شمس کالونۍ خپل کور ته روانه وه چې دوه موټر سایکل سپروی پر ګاډي ډزې وکړې.
دواله کان 125 موټر بایک باندې راغلل، لسنو کې پستولونه او ګاډي ادرولو اشاره ورته وکړي. لږ مخکې یو ټرک شاته بیا د سپیډ لږ سلو شو، نو مکه موټر بایک غلطان بیا راغلل او یو د ډرایور سایډ باندې پستول لاس کې او بل پیسنجر سایډ باندې دغه لاس کې پستولو. نو اوبویسلی الکان خو ډیره زیاته جریدلی وو.
د ریحام خان سکرتر بلال عظمت د پیښې په اړه له پولیسو سره شکایت درج کړی او پولیس وایي پلټنې پیل کړي دي. پاکستاني الاصله بریتانوي خبریال او مبصر ریحام خان د پاکستان اوسنی صدر اعظم عمران خان سره د 2015 کال په جنوري کې واده وکړ، خو دغه واده تر لسو میاشتو زیات دوام ونه کړ او دوی سره په اکتوبر کې بیل شول. نوموړي په دې اړه یو کتاب هم لیکلی. هغه پر ټولنیزو رسنیو ډېره فعاله ده او د عمران خان پر سیاست سختې نیوکې کوي.
احمد شبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه صفای را سره په تخنیکی برخه کې مرستندوی دی. طالبان وایي چې ملي اردو جوړوي. د افغانستان د طالبانو د حکومت ویاند ازادي رډو ته ویل چې انتحاري ډله به د ملي دفاع وزارت په چوکاټ کې د ځانګړو ځواکونو په توګه تنظیم شي. ذبیح الله مجاهد د دې خبرې ترڅنګ ازادي رډو ته ویل په نوي جوړیدونکو پوځ کې به د اړتیا په صورت کې ښځې هم شامل شي او پخواني مسلکي افسران به هم پکې وي. خو یو شمېر پخواني افسرانو ازادي رډو ته ویل چې دوی د خپل خوندي ټوپ په غم کې دي. فیروزه عزیزی راپور لري.
د طالبانو د حکومت په نوې جوړیدونکو اردو کې د دوی د انتحاري یا استشهادي ډلې شاملې دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دوشنبه په ورځ آزادی رادیو سره خبرو کې وویل چې دا ډله به د ځنګړو څوکونو په توګه په ځنګړي شمیر جوړ شي چې په خبره یې د خاصو عملیاتو لپاره به کارول کیږي. خغلی مجاهد وایي چې په نوې جوړیدونکو پوز کې بعد اړتیا په صورت کې خزي هم شامل شي او پخوانی مسلکی افسران به هم پکې وي. مجاهد وویل چې دا مهال د دوی د دفاع وزارت په ټولو قلوردوګانو کې کار روان دی چې ملي پوز جوړ کړي.
زموږ مجاهدین ما خپل مجاهدین سي په شادي کنده کو نه دی او به مردو برخه وي ولې ځنګړي ځواکونه به وي. خو د وزارت دفاع په تشکیل کې به ټول منظم وي چې ځنګړي ځواکونه په ځنګړي شمیر باندې هغه به منځته راځي او د خاصو عملیاتو لپاره به استفاده ځینې کیږي.
ښاغلی مجاهد د دغو خاصو عملیاتو په اړه جزئیات ورنکړل، خو مخکې چې په بدخشان ولایت کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو ازادي رادیو سره په خبرو کې د منصوري لهکر د استشهادي کندکونو د جوړیدو خبره کړې وه، ویلي و چې دا کندکونه ګاونډیو هیوادونو سره د پولو د خوندیتوب په موخه شمال ختیځو ولایتونو په ځنګړي ډول بدخشان ولایت کې جوړ شوی دي. په ورته وخت کې د انتحاري حملو د یو شمېر قربانیانو د کورنۍ غړي چې د تیر جمهوریت نظام پر مهال په بیلابیلو پیښو کې د کورنۍ غړي قرباني شوی وایي هیڅ کله به هم د خپل قربانیانو ویني ونه بخي. لدې ډلې د کابل ښار یو اوسیدونکو عبدالاحد صحاک چې کلونه مخکې دوه ځوان ورونه د طالبانو په انتحاري حملو کې وزل شوی ازادي رادیو سره خبرو کې وویل
مونږ خو شخصا د دغه قاتلینو چې زمونږ د دورنه په شهادت سوال دي مونږ ورته هیڅ ډول بخښنه نشو کولای او د حکومت نه غواړو چې دوی خپل جزا په عمل باندې باید ورسیږي. هغه څوک چې رښتیا هم افغانانو په دې شل کلونو کې لکه زمونږ د کورنۍ دوه غړي څه ځورولي دي او وینې توی کړې دي ناحق باندې، هغه باید په هیڅ وجه باندې په دې لکه کې هغه د ځای ورنه کړل شي.
عبدالاحد وایي د یو ورورې چې شپاړس کاله مخکې په شهر نو سیمه کې په یوه انتحاري حمله کې وزل شوی آن د جسد ټوټې هم ونه موندل شوې. هغه څه چې دا کورنۍ تل دردوي. د کابل د موسی ولسوالۍ اوسیدونکی نثار احمد هم ازادي راډیو ته وویل چې پلار یې د سترې محکمې یو مامور و چې 15 کاله مخکې پر دې ادارې د انتحاري حمله پر مهال وزل شو.
زما پلار نور محمد نومیده چې د سترې محکمې په انتحاري حمله کې شهید شو. هغه څلور کاله او یوولس میاشتې کېږي چې هغه شهید شوی ده. او لا رینا و شپاک د کور غړي پاتې سيدي او د غې دان دا مامور ستره محکمه کې.
د نثار احمد کته هم وای چې د یاد حمله پړه دایش وسلواله ډلې منلې و خو وړاندې د تیر جمهوریت حکومت چارواکو تل ټینګار کوي چې د طالبانو جګړو او نامنه یو دایش او د ګڼ نور ترهګرو ډلو فعالیتونو ته هم زمينه برابره کړې و. اغه څه چې تل طالبانو رد کړی دي که څه هم طالبانو تازه د کورنیو د څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي خو وړاندې د دې ډلې د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي و چې په جګړو کې په دواړو لورو کې خلک وژل کېدل. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د نوې جوړیدونکو ملي پوز د کرشمیر په اړه څه نه وایي خو وړاندې ځینو رسنیو راپورونه ورکړي و چې طالبان هوډ لري د 10,000 په شمیر کې اردو جوړ کړي. څومره د مخکې د طالبانو د پوز مشر قاری فصیح الدین بیا الجزیره ټلویزیون ته ویلي و چې دوی پلان لري چې د 150,000 په شمیر کې اردو جوړ کړي. د طالبانو په لاس د افغانستان د حکومت تر سقوط مخکې د دغه هیواد د ملي دفاع وزارت او ملي امنیت شورا د وروستیو راپورونو لمخه په ټول افغانستان کې شاوخوا 3,500,000 امنیتي او دفاعي ځواکونه موجود و. د افغانستان د جمهوریت حکومت پر مهال ملي امنیتي او دفاعي ځواکونه د نړیوالې ټولنې په میلیارډونو ډالرو مالی ملاتړ خو ډیرای د امریکا په مرسته تمویلیدل. خو د تیر میلادي کال د اگست په 15 نیټې په افغانستان د طالبانو پر واکمنیدو سره دا پوز وپاشل سه چې یو شمېر له هیواده بهر ولاړل او یو شمېر چې په هیواد کې دننه هم دي په کور ناست دي. په کور کې ناست دي د ملي پوز او ملي پولیسو پخواني افسران ازادي راډیو سره خبرو کې د طالبانو له حکومت غواړي چې بیرته خپل دندو ته وروغوښتل سي.
طالبان وایي چې د دوی انتحاري ډله به هم په ملي اردو کې د ځانګړو ځواکونو په توګه تنظیم شي. د افغانستان د کورنیو چارو د پخواني وزیر او د امریکا د واشنگتن په ملي دفاعي پوهنتون کې د استاد علي احمد جلالي نوی کتاب افغانستان پوځي تاریخ له زړو امپراتوریو تر لوی لوبي چې تیره میاشت په انګلیسي ژبه چاپ شو تر 2,500 کلونو پورې د سیمې تیر تاریخ ته پکې اشاره شوې ده. البته تیر پوځي تاریخ ته زما همکار نوریاس نوري له شاغلي جلالي څخه د مرکې په پیل کې دا پوښتنه کړې ده چې اوس د طالبانو رژیم ملي اردو جوړولای شي.
تقریبا کم شل کال مخکې چې په افغانستان کې امریکا شروع کړل چې نوې اردو جوړ کړي د افغانستان لپاره د مایا مقاله نشه اوس په واکه په پرامترس کې چې د امریکا د اردو هغه عالی مجله هغه کې ما دا خبرداري ورکړې چې اردوګان په کلو کې نه جوړي په لسګونو کلونو کې جوړي او هغه د باثبات او حکومتو تر نظر لاندې ما هغه وخت ویل چې دا څلرم ځل دی په 150 کلو کې چې د افغانستان لسره اردو جوړي. دلیل دا دی چې پس له هر اشغال د خارجي نه پس له هر جنگ داخلي نه اردو متلاشي شوی دی. پس لکه چې جوړي نو کلو نو غواړي یو ځانای وخت چې اردو یو وخت پیدا کړ چې یعنی یو صبح ته ورسیږي هغه له 1900 نه تر 1900 کال پورې په هغه وخت اردو جوړ شو. ما هر قدرت چې راغلی دی د دې په ځای چې هغه دوام ورکړي هغه اردو ته هغه وخت په خپل ځان کې تحول پکې راولي یو دمه هغه منحل کړی دی نو بیا له سره اردو جوړیږي. د سره اردو کلو کې نه جوړیږي د یو باثبات حکومت په چوکاټ کې جوړیږي. اردو خپل مشروعیت د حکومت له مشروعیت اخلي. اردو حکومت نه جوړیږي حکومت اردو جوړیږي. نو ځکه په افغانستان کې متاسفانه په دا 150 کلو کې هر ځل چې اردو له منځه تللی د جنګو په نصیب نتیجه کې بیا چې قدرتونه بیرته راغلي دي بیا نو یا د وخت نه درلود او یا هغه ثبات نه درلود چې بیا داسې اردو جوړ کړي. اوس هم موضوع هماغه ده اوس د شلو کلو کې یو کوشش د اردو لپاره شوی دی چې نه طالبان و نه غواړي چې دا اردو پر ترجمه کې یو څه تحول پکې راولي خپل قواوی پکې داخلي کې نو بیا لسره اردو نشي جوړولی نه دوی د اردو جوړولو لپاره هغه صلاحیت او تخنیکي امکانات.
آیا اردو د افغانستان ډېره سیاسي ده؟ دغه څو ځله چې اردو ړنګه شوې ده اوس طالبان بیا وایي چې موږ غواړو چې بیرته د افغانستان امنیتي ځواکونه جوړ کړو ملي اردو جوړ کړو ملي پولیس او نور. نو که دوی هم غواړي چې له هغه خپل اړخه چې دوی ورته ګوري دغه سي اردو جوړ کړي آیا فکر کوي دا به ثبات عمومي؟
دا په دې پورې اړه لري چې څنګه اردو جوړوي. اردوګان یې اساسا د هیواد هغه عسکري منافعو ته وفادار پاتې کیږي یعنی د اساسي قانون دفاع کوي. که په اساسي قانون باندې معتقد وي دی هغه دفاع کوي نه د اشخاصو دفاع کوي او که اشخاص وغواړي چې حقوق دفاع وکړي اردو په هغه کې اردو بیا سیاسي کیږي او دا وخت غواړي. اردو هغه وخت اردو کیږي چې د مختلفو اقوامو د خلکو خپل ټول هویتونه په یو مستقل هویت کې سره مرج کی یعنی خپل ملګری پلان کس یو ځای سنگر کې ورته ولاړ دی هغه تر دې ډیر اهمیت لري لکه دې یو څوک چې ډیر شخصي ملګری وي یا په حکومت کې کوم کوم هغه وخت اردو جوړي تر هغه وخت پورې اردو مسلکي جوړي نه سیاسي اردوګان یا بشي جوړي شوی دی تنظیمي اردوګان هم جوړي شوی دی او هغه دوام مبقانه لري د افغانستان لپاره تر اوسه پورې یو ځلې د اردو لپاره اساسي کار شوی دی په شلم پیړۍ کې هغه متلاشي شوی پاس لکه نو حکومت وخت پیدا کړی دی داسې نه دوامدار وخت او نه دا چې شرایط باثبات شرایط د اردو جوړولو لپاره موجود نه و سیاسي اشخاصو د اردو د جوړولو کې مداخله کړې وه له بلې خوا حتی هغه کسانو کې چې اصلا مسلکي خلک نه دي د دې لپاره چې وقت ورسېږي په اردو کې مداخله کړې ده د خپل کسانو په اردو کې ځای پر ځای کړي دي دغه اوس څو کلو کې د افغانستان اردو اساسا د سیاسي مداخلو په اساس شخصي مداخله په اساس او د لیدرشپ د کمزورتیا له اساس باندې د یو مسلکي اردو جوړونه شوه د سیاسي اردو
تاسو مخکې یادونه وکړه چې دا کلونه کلونه وخت غوړي چې یو ملي اردو جوړ شي دغه وضعیت په پام لکه د تاسو په څیر مسلکي کسان چې کلونه کلونه په نظام کې په اردو کې په د افغانستان په نورو امنیتي سکتورونو کې خدمت کړی آیا فکر کوي چې کچری داسې یو اردو یا امنیتی سکتور بیرته په افغانستان کې جوړیږي طالبان تر واکمنې لاندې تاسو او تاسو په شان نور کډرونه الته پکې ځان لیدل شي
تر د نن په افغانستان کې روزل شوی کډرونه به شدید او هله د شلوغو نسبته وشي اردو اشخاص نه جوړي اردو حکومتونه جوړي حکومتونه چې واقعا یو استقامت بلی ولري یو یا یو اوپیږي چې چیرته روان دي چې غوړي او د هغه د ترسانس ګول لپاره ځاتي له قومي نجادي ایدولوژي تبعیضات ورتیش شو وسري شرایط چې متاسفانه دغه شرایط موجود نه دي یو انقلابي شرایط راغلي دي انقلابونه همیشه په شاته کوم کولای شي
د امریکا د واشنگتن په ملي دفاعي پانتون کې استاد علي احمد جلالي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د داسې راپورونو د ترلاسه کولو خبر ورکوي چې د اگست 15 را وروسته چې طالبانو کابل نیولې دی په افغانستان کې سلطنه له محاکمې پرته وشل شوې ده د طالبانو د صفوفو د تصفیه د کمیسون له مشر لطیف الله حکیمی سره مې دا موضوع څېړلې ده لایې خبرتیا وروسته د شاغلی حکیمی څرګندونې در سره شریکو
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري
د ملګرو ملتو د بشري حقوقو شورا وایي چې داسې باوري تورونه تر لاسه کړي دي چې د اگست 15 را وروسته چې طالبان وخت رسیدلی دي په افغانستان کې سلطنه له محاکمې پرته وشل شوی د طالبانو د صفوفو د تصفیه د کمیسون مشر لطیف الله حکیمی سره دا مسله چیرم مفتی صاحب لمړی به په جنوا کې د بشری حقوقو د شورا د مرستيال نداء ناشف څرګندوم دي سره شریک کړم د ناشف په باور په وشل شوی سلو کسانو کې دوه وی هغه کسان دي چې د طالبانو له لوري وشل شوی او نور تحقیقات او تارتیا لري چې سرسو سپینشته چې دا کسان چا وشل تاسو کې د شي چې په دې برخه کې وضاحت ورکړئ لطفا
بلې کوم راپور کې د جدبان خو بشر له خوا یو من رئیس واش په وضاحت څه مخ کې خبر سره دغه وسې تاسو کوم ممران میرمن ناشر خبره وکړه دا هغه کافي ده موږ په هغه کې مو په جواب کې وویل مطبوعات که اسناد شواهد لري د پخوانی خلک د پخوانی د کاري د اردو او د خلک زبرول سوي دي کله ور سوي دي او دار از وجل سوي دي موږ سره دي خبره شریک کوم راغته امنه د سیدګي کوم موضوع تیولو او حاکمیت به اور چاغه ملان ځکه چې دا تخته ده او لوی تخته
تاسو د شخصي دښمنۍ خبره وکړه تاسو کره معلومات لري چې شخصي دښمنۍ لاله خلک وجل شي څومره کسان وجل شي دي لاګه سره
ورسره نه خیر د وجلو د شخصي تعداد نشته په خاط موږ ما غاغه چې د مجازي نه لې چې دغه چې وی ویډیو یا راپور یا لیکرسي چې څه څه هغه موږ هم تر اوسه کړی خو موږ مرته د دقیق معلومات لري سوي چې د کار د سوي د چې ما دی ورته د شخصي دښمنۍ د معنا دا خبره ده ولې زه وخت په پرواز کېږم دلته تاسو پوهیږئ دا مخې دار چې ټول خلک مربد نه بولو خو دلته خلکو ډیر بد عمل هم کړی دي خلک زبر ولدي وایي چې کړی د خلک کورونا استری دي خو کورونا بمبارد ما کړی تاسو پیر ته عظیم جنگ سو په شرکار د خلک کړی دي نو هغه حتما چې هغه چې متزرسي وي هغه به د انتقام په لټه کې وي عمر داغه مخنیوی تنجمن دی
دی پخوانی حکومت دیش مرکسانو د شکنجه جنی ویډوګان خبرېشتي بي دي تاسو هم اشاره ورته وکړه طالبان ویل دي چې دیش مرکسان له خپل صفوف وستل دي او تاسو د دې مشکوي د دې چارو په دې کسانو کې داسې څوک په دې سل شو کسانو کې چې په دې پیښو کې لاس لري
بلې د 2024 تنه ترمن ورځ پورې موږ د لومړي باندې چې د تسلسل کمیسیون ایجاد شوی دی په ټول هیواد کې ټول ولایتو کې له صفوفو څخه اخراج کړي دغه دا معنا چې خلک شته چې جرایم پېښه خلک شته موږ په صفوفو کې او تسلسل کمیسیون دغه د پاره چې د ګډوډۍ او د بدۍ او د انتقام جوی مخنیوي وکړي په هغه لړ کې موږ داسې کسان موږ استي چې هغه زه خو له شکایت کاوه هغه به سابقه و
دا کسان څومره کسان دي چې نیول شوی دی او محکمې ته سپارل شوی
دوه تر دغه چې دا یو څو ورځې مخکې د ګروایا د ګرون په نوم باندې کس وهلې وو شکنجه کړی وو هغه کسان دي نور چې وخت چې ما خځه خو هغه یا تحقیق په تحقیق مورید کې هغه حرکت تر سره نه شوی د دې چې هغه هم دغه سره په وروغون دي د پروپاګاندا غونډې وو موږ چې کوم د حرکت معلوم شي حرکت تر سره نه ولرو باغه کې به موږ ودا فرق نه کوشي بیا د اسلامي مرتبه دی نه ده یا بل څوک ده چې په چلوسي ځخه باید استفاده کوي اسلامي مرتبه له نامه ځخه باید استفاده کوي اسلامي مرتبه بدنامي اړوي دغه تر هغه غږ جوړول شي چې اسلامي مرتبه خلاف باندې ولاړ
او ستر د اروپا منځنۍ سپدولس شپږنوي پټول افغانستان کې اوري احمد شبریم پرې خبرونه کوي تاسو کوربه ټکنیکی چاري میر احمد صاحب مختوړي د ټی ری وی اونې پترس کې د افغانستان سپورتي پیښو ته وړاندې کتنه لرو د تاند څنګ پروګرام هم لرو چې د سوانانو لپاره ځانګړی شوی دی په دې پروګرام کې دا مسله شاربو چې څنګه واده بریالي واده وي خصوص دمګړي نورستان ته مخه کو او هلته د مرستو یو راپور په نورستان کې د یونیسف یا ماشمانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق لخوا 15000 کورونې ته د نغدو مرستو د ویش لړۍ پیل شو هر کورنۍ سره 250 امریکایي ډالر هم راسته کیږي چې په نوملي قسط کې 1500 افغاني ورکول کیږي د مرستو ویش قرارداد د یونیسف لخوا د اکټیټ په نوم همکاري مؤسسه سره شوی دی تفصیل په دې راپور کې
په نورستان کې د اکټیټ مؤسسې یو تن مسول میرویس الطاف ازادي رادیو ته وویل د نورستان په مرکز پارونه وو ولسوالیو کې د سروي لارې 15000 کورنۍ د مرستو مستحق ګڼلې چې هر کورنۍ ته 250 امریکایي ډالر ټاکل شوی او د غمرستي په دوه قسطو کې ورکول کیږي
زمون کومکونه د نسب په مالی مرسته روان دي د نورستان په اتو ولسوالیو کې نمرای سروي شوه ده او چې د نسب لخوا انتخاب شوی کورنۍ تقریبا 15000 کورنۍ دي چې هر کورنۍ سره نمرای قسط کې 1500 افغانۍ مرسته کیږي چې دغه پروسه د مرکز پارون په شمول نورګرام واما وایګل کې روانه ده نو ډیر زربه نور ولسوالیو ته وغځيږي
نورستانیان هم د یادو مرستو پر ویش خوختي خو غوښتنه ده د چي د مرستو اندازه او د خلکو شمیر باید زیات شي د دوی په خبره چي نورستان کې ډیره خلک بیروزګار دي وچکالی او روانو اقتصادي ستونزو ژوند کړهونو سره مخ کړي دي د نورګرام ولسوالۍ وسیدونکو مولوی پاچا ګل چې مرسته تر لاسه کړي وایي
الحمدلله ټول خلک په شفافیت ډول باندې نمونه لیست مطابق اخلي او غوځامه ورته رسول کیږي خو زمنګ یوازنی هله بیا هم د چډیر ولسونه زمنګ فاتي دي زمنګ ټول هله داده چې دغه مامورین یو ځل بیا په دغه ولسونه منځ کې وګرځيږي او دغه باقی مانده خلکو ته هم د غوځامه ورسيږي او ټول ولسونه په ډیر زیات خوشاله دي واقعا دغه مظلوم ولس په دې سختو شرایطو کې دلته کاروبار او مشکلاتونو سره دچار دي او دې سره به دا وکول شي چې په دې ژمي کې یو مړی روزي خاوندان دا ولسونه موګرځي
په نورستان کې 15000 کورنۍ سره په داسې حال کې د مرستو ویش پیل کیږي چې 13 جګړو او روان اقتصادي حالت په ملیونونو کسان ځپلی او په دې یخ ژمي کې د خوراکي او ژمنیو توکو د نشټوالي په وجه ګڼو ستونزو سره مخ دي که څه هم چې د یونیسف په ګډون یو شمیر مرستندوی ټولنو او هیوادونو بې وزله افغانانو سره مرستې پیل کړي خو د خلکو په خبره چې په افغانستان کې بیروزګاری او بې وزلي د هرې ورځې په تیرېدو مخ په زیاتېدو ده ملګرو ملتونو اټکل کړی چې په افغانستان کې 23 میلیونه کسان ولګې سره لاس او ګریوان دي او له ډلې 3.5 میلیونه ماشومان سخت خطر سره مخ دي
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ
اوس ما ته یو انګیزه یو یو فکر ایجاد شوی د سیزی غړم یوازې په داستانی عادت
زما زوی زی کلنری کوي ما روزانه ژوند په ما تیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی یو تروسه پوری دند پسی ګرځي خو دند نشته
همدا د ژوند رنگونه دي کغواړی دا شیبې مول نور سره شریک کړئ نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ رادیو ته راوستوي دا شمیره در سره ثبت کړئ 00 0420 22 12 شپږ 40 0
د واتس اپ لاري د ازادۍ رادیو یو اوریدونکو خپل پیغام را ثبت کړئ دا سره در سره شریکو
السلام علیکم د پکتیا ولایت د زمکنی ولسوالۍ نه سمیع الله خلیمی تندر خبرې کوم زه ازادي رادیو ټول خبرونه په ډیره مینه سره اورم ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
د دې اوریدونکو لدی مینې مننه او هیله د چتا سوم د واتس اپ لاري خپل پیغامونه له موږ سره شریک کړئ او لکه څنګه چې په اعلان کې لتاسو غوښتنه شوې ده خپل کیسې او خپل خاطرات په لاندو کې تاسو له موږ سره شریک کړئ هغه به د خبرونه لاري له نور اوریدونکو سره هم شریک کړو سم د صدرړو د یو شمیر اوریدونکو سب شوی پیغامونه
ستاسو له پیغامونو
نوم ګل محمد وروره د ګنول سوالي څه زحمت کوم لازم ماشونه باندې د غوروره تس یو کوشش سره وکي یو د غزواني وکي چې ما دې صرف د پیغام یو دوه درې غاسته دغه کې شپږ میاشتې ماشونه مو باندې په خدا کې د دکاندارانو د پرلاري چیرې دای څه پور وړي در بدر یا یو بل کوم کر سره وکي یا دې ما خپل ماشونه راکې مو څنګه وکو په خدای د دکاندارانو څخه دغه نه در کوو سبا در کوو هغه بیا وزن دي بیا بل یو چې تاسو اوس موږ اړ یعنی په خدای د وو محمد پور وړي په خدا کې اورل ورو اړ پاتې او بل کومه کجره سره وکی چې راغ نه راکی کومه کجره سره وکی موږ په خدای د فکر سره مخامخ دغه موږ پیغام نه شرکی چورور د طالبانو چارواکي واوري د موږ دغه مشبغه نه است بل څو مولا کده یو غوانی مولا کده یې
السلام علیکم د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د شفاور د کل ګلدین تای سره په تماس کې زمونږ د درخواست چې په افغانستان کې په لکونو شل او شوت مې دین خلک او د الله د اسری د لپاره پراته دي زمونږ حکومت ته د درخواست چې دغه سره همکاري کوم هغه خلکو سره شوې دي چې هغه په طالبان سره په جنگ کې یا په درون باندې یا په توګه کټ باندې لګیدل او هغه له مواد مرکب له هغه سره به کومه کم کاوه کومه تاسو باندې کوم ځای د الله د طرف نشاله وجود او مېب او د الله د اسری زپارو هغه نه چا مواد ورکړي دي نه ولا په مواد کې بخ ورکړي ده نو ته خو دې دغه کړې زکه ویلې ته د غلبې کتاب څنګه جوړول او چې په څنګه بیا په تو پر اکټ بیا په د وسپنه چیز باندې لګیدل هغه له مواد ورکول زمونږ دا درخواست چې د خواري کولې شین مزدوري کولې شي هغه د الله د اسری زپارو په کتون کې پرسته دي کار دن په مچو کولې شي نه دوب کولې شي د دوی لپاره کوم غواړو او دا نه دا خبره چې هغه مریضان چې په افغانستان افغانستان کې هسپتال او ډاکټران او همدارنګه د وینې خو د چا وسنه کې د څه مریضان فاران چې په قانون کې پراته دي او د الله د سینه بل هیڅ څوک نشته دي او هغه د څه مریضان دي چې د مر په سلګي کې پراته دي او داونه د وی د لاسه کیږي دغه شان خلکو لپاره سرکاري زوین او د حکومت ته زمونږ ځا درخواست کوي دا کم دي لسی دي دواز لپاره دوه لپاره چې دغه ټیکټ کې نه دا سرکاري شه او د خلکو سره همکاري کوم کوشي
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د لوبو ډګره لډګره دا خبر لرو چې د استرالیا د کرکټ لوبو پترس کې د ملبورن سٹارز او ملبورن رینګیټس ترمنس لوبه روانه ده البته نتیجې راوتلې ده ملبورن رینګیټس دا لوبه په 5 وکټو ګټلې ده دا لوبه د دې لپاره د افغانانو لپاره د اهمیت وړ ده چې په هغه کې په ملبورن رینګیټس کې د افغانستان د ملي ټیم یو لوبغاړی محمد نبی او کیپټن لوبه کې د دوه ورونو کې شل رنځ ورکړی دي او ظهیر خان هم په دې لوبه کې په څلورو ورونو کې 25 منډې ورکړی دي وکټ نه د اخیستې خو په رینګیټس کې بیا د افغانستان قیس احمد څلور ورونو کې 33 منډې ورکړی دي او د مخالف ټیم یو لوبغاړی وسوسول دي او په نړیواله سطح د ملي ټیمونو په کچه باندې د نیوزیلند او بنگلاديش ترمنځ لوبه ټیسټ میچ دریم ورځ ودا لوبه درېدلې ده. نیوزیلند 328 منډې کړې د ټولو لوبغاړو سوسیدلې ده او بنگلاديش 401 منډې کړې د شپږ لوبغاړو له لاسه ورکړې دي. د دې لوبې نن دریم و. بل لوبه ټیسټ میچ د جنوبي افریقا او د هند ترمنځ روانه ده. په دې لوبه کې تر اوسه پورې هند 108 منډې کړې دي، څلور لوبغاړو له لاسه ورکړې دي. جنوبي افریقا برلاسه ښکاري او په دې لوبه کې د هند کپتان ویرات کوهلی نه لوبیشي، هغه زخمی دی. څلور بجې او دیش دقیقې شو وړاندې د افغانستان سپورتي خبرونه هم لرو، خو مخکې تر دې چې سپورتي خبرونه خپاره کړو، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه صفی الله سنګ ځای اوروي.
سیګاریا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو پر سر د څار ادارې خبرداري ورکړې چې د طالبانو لخوا پر خزو د کار بندیز به د افغانستان اقتصادي ناورین لا پسې زیات کړي. طالبان وایي د یوې سل زره کسیزي اردو د جوړولو کارونه په بشپړېدو دي. دا خبره د دوی ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وکړه. د کندهار هلمند لوی لار د لخکرګا د دوراهي سیمې ته نږدې د سیلابونو له خاطره تړل شوی. په کندهار ښار او شاوخوا سیمو کې له بیګارۍ سي سخت بارانونه پیل شوي. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي نن قطر ته ولاړل. هلته به د جنوري په 21مه، 23مه او 25مه د هالند په وړاندې د یورزنیو لوبو په سوپر لیګ کې ګډون وکړي. او د پاکستان د صدر اعظم عمران خان مخکینه خزی ریحام خان ویلی چې بیګای په موټر باندې بریټ شوې ده. ریحام خان ویلی دی چې دا اور سره مال ډرایور او سیکرټری جوړ دی، خو له پولیسو سره په دې اړه شکایت ثبت کړی ده.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله نن د نیدرلند خلاف د دریو ورځنیو سیالیو لپاره قطر هیواد ته روانه شوه. د افغانستان کرکټ بورډ په وی خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د افغانستان او نیدرلند ترمنځ په دریو ورځنیو لوبو کې چې د ورلد کپ سوپر لیگ برخه هم ده، د جنوري په 21مه، 23مه او 25مه نیټه ترسره کیږي. د خبر پاڼې لمخې د یادو سیالیو قربتوب د افغانستان په غاړه دی چې په قطر هیواد کې ترسره کیږي. که څه هم تر اوسه د لوبډلې وروستۍ نوملړ نه دی اعلان شوی، خو د کرکټ بورډ لخوا په خبر شوی تصویر کې ټول شل لوبغاړي ښکاري. تمه کیږي چې راشد خان، محمد نبی، ظاهر خان، قیس احمد او رحمان الله ګربز چې محل افغانستان بهر دی هم ډیر ژر په قطر کې ملي لوبډله سره یو ځای شي. کارتیسول لوبډله د سمنګان ولایت د فوټسال سیالیو اتل لوبډله شو. د افغانستان د بدني روزنې ورزش سیاست په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي دا سیالي دوه میاشتې وړاندې پیل شوې او نن پای ته ورسېده. د دغه ریاست د معلوماتو لمخې په دې سیالیو کې 22 لوبډلو ګډون درلود. د دې سیالیو پایلو به د کارتیسول اول برج لوبډلو ترمنځ بچي. کارتیسول اول برج لوبډله د پیاو ماتیو اتل ولی په خپل نوم کړه. د دې سیالیو هدف ورزش ته د ځوانانو هڅول خودل شوې دي. او د نړیوال فوټبال لډګر د 2022 کال په لومړۍ لوبه کې ریال مادرید ماته وخوړه. د ورزشي ژانسونو د راپورونو لمخې د هسپانیې د لالیګا په شلمه اونۍ کې ریال مادرید تیر شپه د خپل کوربه خطافه لوبډلې په وړاندې لوبه وکړه چې 1-0 ماته وخوړه. د خطافه لوبډلې یوازینی ګول په 9 دقیقه کې د انس اونا لخوا ووهل شو. د معلوماتو لمخې ریال مادرید د 46 امتیازو په لرلو سره د لالیګا مخکښ ټیم دی او خطافه د 13 امتیازو په درلودو سره د لیګ د شلو ټیمونو جدول کې شپاړه سم ځای لري.
The Lobo La Maidana.
Manager Zad blazing the ball down the ground over extra cover.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشه د لوبو له میدانه یوی بلی اونیزي خبرونه ته مهر کله کوم. په دې هله چې روغ سټه ولري پروانه خبرونه کې به واوري چې په ننګرهار کې د فوټبال غوره لیگ سیالي پیل شوی. ننګرهار چې د جمی په موسم کې د ورزش لپاره خ ابو هوا لري، نورې کومي ورزشي لوبې پکې روانې دي. د دې ولایت د بدني روزنې او ورزش ل رئیس نور احمد حبیبي سره په اړه خبرې کوو. او که وخت نو د چیندرو د لوبې په اړه معلومات درکړو. دا لوبه څنګه کیږي او څو لوبغاړي پکې برخه اخیستلی شي، له موږ سره پاتې شئ. زموږ غږله ازادي رادیو ناورې درنو اوریدونکو، لکوړاندې مو چې واوریدل پنګرهار کې د فوټبال غوره لیگ سیالي پیل شوې. په دې سیالیو کې نه لوبډلو برخه اخیستې ده. خدا چې د دې سیالیو هدف څه دی، د ننګرهار د بدني روزنې او ورزش ل رئیس نور احمد حبیبي سره مې په همدې اړه خبرې کړې دي.
اوس مهال پنګرهار ولایت کې د فوټبال د نه غوره لوبډلو ترمنځ
سیالۍ پیل شوي چې هدف یې د کال غوره او قهرمان ټیم معرفي کېدل دي. په ننګرهار ولایت کې نوموړي سیالۍ به په ننګرهار ولایت کې شپاړس ورځې دوام وکړي او د همدې میاشتې تر شلمې نېټې پورې به پای ته ورسیږي.
حبیبي صاحب، د دې سیالۍ هدف څه دی؟ یعنی د څه هدف لپاره پیل شوي دي؟
دا چې ننګرهار ولایت د ژمي په موسم کې اغه بهترین آب و هوا د ورزش د پاره لري، نو موږ وغوښتل چې د ننګرهار ولایت د غورو لوبډلو ترمنځ دغه تورنمنت مونیسو، چې د دغه تورنمنت وروسته به د ننګرهار ولایت د پاره د کال غوره لوبډله معرفي کیږي، چې نوموړي لوبډله بیا د زونونو په سیالیو کې به برخه واخلي.
او د سیالیو مالی امکانات څوک ورکوي؟ د ورزش اداره ک سیمایي سوداګر
په اوسنی وخت کې د سپورت په برخه کې موږ کوم مالی امکانات نه لرو. زموږ سره هغه شرکتونه او فابریکې او ډونران چې د سپورت په برخه کې موږ سره مرسته کول، هغوی هم اوس مهال مرسته موږ سره نه کوي. نو ډیری دوستان او زموږ ورزشکاران چې په بهرنیو هیوادونو کې شپې ورځې سبا کوي، هغوی سره موږ په اړیکه کیو او د هغوی په مرسته په معمولی او کمو امکاناتو باندې موږ دغه سیالۍ په لاره چولې دي، چې یوازې د هغه خطاندازي او د ورځنۍ او برخو کې چې کوم مصارفات موږ لرو همغه پیپرو کیږي او دغه سیالۍ د دوستانو په مالي لګښت باندې پیل شوي دي.
حبیبی صاحب، د روسي پښتني پټوګه کډاره ته وای د ننګرهار هوا چې په ژمي کې د ورزش لپاره ډیره برابر بلل کیږي، نورې کومې سیالۍ پکې اوس مهال روانې دي؟
د ننګرهار ولایت په مختلفو برخو کې په مختلفو ولسوالیو کې زموږ ورزشکاران لیګونه او تورنمنټونه پیل کړی دي، چې خوشبختانه د ننګرهار ولایت ډیرې ځوانان د سپورت او د ورزش سره مینه او علاقه مندي لري او په دې برخه کې مونږ خدای ستوردونه هم لرو او هدایت مو ټولو فدراسیونونو ته کړی دي چې په ننګرهار ولایت کې په مختلفو برخو کې دوی تورنمنټونه پیل کړی، ترڅو موږ وکولای شو د ننګرهار ولایت د غورو ټیمونو انتخاب کو چې غوړه ټیمونه د افغانستان په کچه د نور ولایتو سره سیالي وکړي، بیا د افغانستان د ملي ټیم عضویت ترلاسه کړي. کله چې د افغانستان ملي ټیم عضویت ترلاسه کړ، دغه ورزشکاران بیا د نورو هیوادونو سره غونډي هیوادونو سره سیالي کوي، ترڅو افغانستان او زموږ هیوادوالو ته خوښي وربخي.
د ننګرهار د بدني روزنې او ورزش رئیس نور احمد حبيبي وو. آیا کلمو د چندرولو بکړي؟ د لوبه په کلیوالي یا ملي لوبو کې راځي چې تر ډیره د وړون جنو او کوچنیو هلکانو ترمنځ تر سره کیږي. خدا چې د لوبه څنګه کیږي پاره یې زمو همکار نور معلومات درکوي.
دا د جنو لپاره ډیره پزرو پورې او خوندور لوبه ده. دا لوبه هم یوازې جنو او واړه هلکان کوي. د دې لوبه د کولو لپاره یو مستطیل شکل پزمک رسميږي یا جوړيږي. دغه شکل پاتو برخو ویشل کیږي، چې د لومړۍ دویم او درېمې خانې پلانواله او غدواله په یو اندازا څلورمه خانه یې لګلویا او پراخه وی چې دا خانه د یوې کرخې په واسطه په دوو برخو ویشل کیږي. پنځم او شپږم خانه هم د لومړۍ او درېو کرخو سره یو شان وي. ومه خانه بیا تر ټولو کوچنی وي او اتمه یا ورستۍ خانه بیا د څلورمې خانې په اندازې جوړیږي. د مستطیل دوه پورتنی سرونه په یو لوی قوس سره نخلوي چې په هغه ځای کې هم یو نیمه دایروي خانه جوړیږي. په خانو باندې پدې ډول لومونه کې خودل کیږي. لومړی دویم او درېم خانې تخور او ورور دم قدم صحرا او اسمان. په ځینې سیمو کې دا خانې د کوټه منډو دوزاخ دمی اگر او سپټ په نمونه هم یادوي. دا لوب اکثره وخت دوه کسانو لخوا کیږي، خو که چیرته له دوه کسانو زیات شي نو بیا لوبغاړي په دوه ډلو ویشل کیږي. د نوبت د نیولو لپاره وه چلندا یا ټاس اچوي. لومړنی لوبغاړی خپله چکلا یا چیتی چې و کوچنی ګرد تیګوي په ورو ښکلوي او داسې غږ کوي، سوتی ناره، بیا لومړی خانې ته چوي، په یو پخه لومړی خانې ته ټوپ وهي، بیا دویمې او درېمې خانې ته هم په یو پخه ټوپ وهي، وروسته په دواړو پخو د خور او ورور خانې ته ټوپ وهي. په دغه خانو کې په یو ځل ټوپ سره راګرځي او په دواړو پخو د دمې خانې ته ځي. په دمې کې دمه کوي او بیا په یو پخه قدم خانې ته ځي، بیا له سین څخه ټوپ وهي صحرا ته ځي او له هغه ځایه په یو پخه بیرته لومړۍ خانې ته راګرځي. په لومړۍ خانه کې خپله چکلا یا چیتی تبخی په څنډه وهي او له خانې څخه یې کاږي. په همدې ترتیب په ټولو خانو کې چکلا اچول کیږي او هماغه شان تګ و راتګ تکرارېږي. کچیر تلو بغاړی خپل چکلا تر نظر لاندې خانی توانه چوي یا پخا په خطر شي یا چکلا د پخې په یو حرکت د خانی څخه بیرون نکړي یا چکلا او پخې د سین خانی ته وردن نه شي نو د لوبغاړي نوبت سوځي او پرځای په لوبغاړي راځي اوسله هغه چې چکلا تر اسمان خانی پوری پټولو خانو کې په بریالیتوب سره واچول شي او په سمه توګه تګ راتګ صورت ونیسي بیا لوبغاړي چکلا په تندیګ دي خپل شاه د چندرو خانو خواته ګرځوي او د سر په حرکت سره چکلا لومړی خانی ته چوي په هغه صورت کې چې چکلا لومړی خانی ته پریوزي هغه خانی د هغه کیږي لوبغاړي د چیلیپانخه په کاغلو سره خانه نه خکوي او د خپل ځان یې کړي اوس نو هغه لوبغاړي په ځای د دې چې بهر ودرېږي په هغه خانه کې درېږي چې خپل کړي ده او د بل خانی د خپلولو لپاره پورتنی مراحل بیا ته کوي تر څو بل خونه هم د ځان پونوم کړي کله چې ټولې خونې ټاپه شي او نوبت آسماني خانی ته ورسېده لوبغاړي د لومړۍ خانی له بیرون څخه چکلا آسمان خانی ته گزاروي خپل مخ آسمان ته اړوي او ډیر احتیاط سره پرته له دې چې ځمکې ته وګوري په لومړۍ خانه کې قدم دی او له خپل حریف څخه پوښتنه کوي صحیح دی د مثبتو ځوابونو د اورېدو په صورت کې دویمې درېیمې او په همدې ترتیب ټولو خانو ته ځي او هر ځل پوښتنه کوي صحیح دی په هغه صورت کې چې پخه په خط رانیشي او یا یې پخه سین خانې ته ونه غورځېږي حریف ځواب ورکوي هو 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 او په دې ترتیب له اسمان څخه هم بهر کېږي لوبغاړي یوازې وي او په ډله ییزه توګه له ټیم سره وي او لوبه ګټي که چیرته د لوبغاړو پخه د خط په سر راشي او یا چکلا په هر یوه ضربه او ګزار له اسمان خانې څخه بهر ونه لویږي نو په دې صورت کې د لوبغاړي نوبت سوځېږي
د چیندرو په اړه معلومات واوریدل په همدې سره زموږ د دې ونې د لوبل میدان خبرونه پای ته رسیږي تر بیا مو په لوی وبخون کې څښتن سپارم روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.
زړګی می غواړي غې ګورانا لات بل ډول دی راغاړي نوسه جانا نالات بل ډول دی وراغاړي وا نوسه جانا نالات بل ډول دی ډولو سنگار د جن کوم مخ بندونو وړه ډولو سنگار د جن کوم مخ بندونو وړه چتا خفن شي پزوانا لات بل ډول دی راغاړي نوځي جانا نالات بل ډول دی وراغاړي وا نوځي جانا نالات بل ډول دی ګران هوادوالو په کور پاتشي څنګ ته د مور پاتشي کورونا دا شان مات
د ځوانانو خبرونه
جوړونکای همایون هیواد
د تانې څنګه درنو اوریدونکو سلام په دې خبرونه کې هغه پوښتنه ځواب وو چې واده په خپل خواخه خدای کې د کورنۍ
دا څه کوي چې هم زما خواخه وي هم زما د کورنۍ خواخه وي
او ځوانان څنګه کولای شي په خپل معیارونو پوره د ژوند ملګری پیدا کړي او بیا کورنۍ ته پاړه قناعت ورکړي
بعض ځوانان هیڅ فقط ظاهري مسلې ته ګوري کنه هر کار په مشورې باندې خطر سره کوي
دا مسله چې ځوانان په خپل خواخه د ژوند ملګری وټه کی په ډیرو ټولنو کې حل ده خو په افغانستان کې لا هم یو نه حل شوی سنځ ده او ځوانان مجبور دي چې د ژوند د ملګری په ټاکلو کې د نورو خواخه ته پام وکړي یا هم ډیر کله به خطرې پختل کیږي نه او دوی ته کوژده شوی وي د ډیرو ځوانانو لپاره اوس هم دا یو پوښتنه ده چې واده په خپل خواخه وشي خدا کنا کورنۍ ورته وکړي دا پوښتنه ځکه مطرح کیږي چې د افغانستان ټولنیز ژوند او حالات ته پکتو دوی ته دا معلومات نه کیږي چې په دواړو حالتونو کې به راتلونکي ګډ ژوند څنګه وي درې ځوانان مو پوښتلی چې د دوی په باور د ګډ ژوند ملګری خپل وټاکل شي که کورنۍ ته فرصت ورکړل شي چې دا کار وکړي دوی په همدې اړه خپل نظرونه راته وایي
دا
روزیم زه فکر کوم داسې کس وی چې هم زما خوښوي هم زما د کورنۍ خوښوي، ځکه ځینې وخت انسان په داسې مسایلو کې ډېر سخت اشتباه کوي. زه هم د دواړو باید خوښه اوسېږي.
ځانور خان تڼایم د خوست ولایت یم، واده مې نه دی کړی، کورنۍ په خوښۍ کوم.
زما نوم مسکا ده. د ما په نظر باندې یعنی خپل خوښه تر ډېره مهمه ده، خو د کورنۍ هم. بعض ځوانان یې فقط ظاهري مسلې ته ګوري، کنه د حقیقت نه پوهېږي. هر کار په مشورې باندې ښه ترسره کېږي.
د کابل اوسیدونکي صالحه وایي که واده د هلک او نجلۍ په خوښه وشي په راتلونکي کې به دوی سره خوشحاله وي، خو که په ناخوښۍ کې وشي پایلې به یې ښې نه وي.
څوک فامیلونه چې نجلۍ واده یا هلک ته ښځه کوي باید د دواړو هم نظر وي، ځکه د نجلۍ له خوا بیا ډېر نظر وي، ځکه چې جنکیانې د مونږه ډېر سرنوشت خرابېږي، بیا هغه د مېړه له کوره تښتي، ګزاره نه کوي. زمونږ فامیل کې ورندار مې له ورور سره خوښه نه ده، مونږ ډېر جګرخونه استو، هر رقم چې د هغې نظر مونږ اخلو خوشحاله ساتو، مګم بیا هم هغه مونږ سره نه سیلېږي. دوه طفلان لري منتا هغه زندگی خوشحاله نه ده. په ټولو مجبوره کړله چې ته باید د سیوی مجبور یم، دغه د نفر ده چې ډیر شرم ده، دا خټو د ټولو ننګ غیرت کته راځي ته حتما، اما نه ننګ غیرت مهمه ده. موږ افغانیان استو، مګه ما ژوند دوه نفر ډیر مهمه ده، ځکه چې هغه دوه نفر ژوند کې بیا نه ننګ غیرت دی موږ د نیکو کومه ده. علیکم عمر زندگی تبا کیږي، د جلیم زکه تبا کیږي.
د پکتیا اوسیدونکي جمیله د خپل خور کی سره تکوي چې هغه خبره نه و خو پلاری ګول ورکړ او دی وځوان په نوم یکړه. جمیله وایي خورې خوشحاله نه ده، خو ټولنیزو نزاکتونو مجبوره کړې ده چې هر څه وزغمي.
زما خور و همداسې اصلا هیڅ خبره نه وه چې کله مې پلار جان راغی ویل چې ما خو دا ورکړې ده. مونږ بېخي حیران اک پک پاتې شو چې دا چا ته ورکړې ده، څه رقم د کوم کورنۍ ده. که څه هم اوس ډېر کلونه تېر شوي دي، خو بیا هم هغه ستونزې تر اوسه هم شته. هغه چې خبره شوه نو ډېرې ژړل، حتی همدا اوس هم چې راځي د مور پلار سره جنګونه کوي، نه خوښي نه وي، هېڅ خوشحاله نه وي. تر اوسه پورې سمه راضي شوې نه ده. خو دا چې یوه پښتنه ټولنه ده او د هرې خانه مجبوریتونه په جلۍ باندې ډېر وي، نو بېلېده هم ترې نه شي. او کوم هغه ژوند ښه ژوند چې د ښځه او خاوند لپاره اړینه او ضروري ده، هغه ژوند هم نشي تېرولی. او داسې کس سره ژوند تېرول چې هغه ستا خوښ نه وي، او تر پایه داسې کس سره ژوند کول زما په نظر ده خو د مرګ نه هم هغه جلۍ ته سخته تمامېږي. ځکه ژوند هغه وي چې ستا په زړه وي، ته پکې خوشحاله اوسې، ستا ټولې هیلې او غوښتنې پکې په سمه توګه ترسره شي. داسې نه چې ژوند ستا وي او واکې د بل چا وي، او څه چې هغه غواړي لکه یو ماشین نه چې مونږ کوم کار غواړو هغه پرې ترسره کړو، داسې نه وي.
جمیله وایي کله چې خورې د هغې له خوښې پرته ورکړه او پلار یې اوس د هغې تریخ ژوند ګوري، فکر یې بدل شوی او دې ته چې روی باران راځي د رضایت پوښتنه ترې کوي.
خو کله مې چې پلار ولیدل چې همیشه د زما د مشر خور د دې کړندارې په خاطر په کور کې هلته دا خپله په سرګنۍ کې ډېره خفه وي، اوس ښه دی زما د پلار په هغه مفکوره کې تغییر راغلی. حتی څو ځله چې راغلل خلک ما نه یې شخصا پوښتنه وکړه چې ما ونه منله، هغه هم ونه منله. ویلیدل چې هغه خوشحاله نه ده او د رواجونو قرباني شوه، او ور یې کړله پرته له دې چې دې نه پوښتنه وکړي یا دا خبره وي. او وړه هم وه چې ور یې کړه، نه د هغې هیلې یې ورته ځوانۍ کې د ټوکېدلو پر مهال یې ورته مړې کړلې، ویره ژولې، اوس هغه هم هېڅ خوشحاله نه ده. چې همدا یو قرباني چې ته ورکړله یا زما خور ورکړله، زما د پلار په مفکوره کې تغییر راوستو.
ډېری پلرونه او میندې بیا په دې خاطر هم په خپلو اولادونو عجله کوي او د هغوی له خوښې پرته یې د کوژدې غم کوي چې فکر کوي ژر ځان له دې مسؤلیته خلاص کړي، یا هم په دې خاطر چې له نورو سره خپله سیالي برابره کړي، د اولادونو خوښې ته نه ګوري او د کوژدې په اړه یې پرېکړه کوي. نقیب الله غم شریک په همدې اړه وایي
زیاتره خلک دی داسې تربورانو کې یو چې خپل زوی ته واده وکړي وایي پلانی خپل زوی ته واده وک زم به خپل زوی ته واده وکم، او هغه سره خپل سیالي برابرې. خدا خپل دولت د خېګن د پاردانو ګوري چې دا اولاد دې ته تیار دی کنه چې دا واده وکي یا د مسولیت په غاړه غستل شي، هم د ذهنی لیاز، هم د جسمی او هم د اقتصادي لیاز چې دا ورته برابر دی، او کنه روسته دا ور سره مخ کې تلل شي، او کنه خود به هم هغه مسولیت په هغه د خپل اولاد په غاړه ورا چې یو یو مسولیت ګړي مور خپل چې زم دې اولاد ته واده وکم یې کوم ځنکم چې د دې مسولیت نه خلاصم، خالي خپل مسولیت پوره کړي.
خالد شانایل وایي هر ځوان چې واده کوي خپل معیارونه او وخت ورته ټاکي، په کار ده په دې برخه کې له ځوانانو سره مرسته وشي او وخت ورکړل شي، نه دا چې مشران خپل خوخه پرې تحمل کړي.
مونږه مقابل دورې بخي درکونه هغه کچنې یا لکوي مثال هغه نه هغه ذهن نه مطالعه کوو چې دې ذهن کې څه دي او زړه کې څه دي کنه او مونږ عموما هغه په ظاهري بڑه باندې فیصله کوو مثال ما خور ده یا مثال ورور ده هغه واده ته زړه نه خکې نو ما ته ضرورت نه دی چې مثال هغه زه دومره تعدید کوم دومره تاثیر لاندې راولم او ورته وایم چې ته ولې نه کې دا وکړه دا داسې داسې زه باید هغه پرېږدم او مثال که وخت راشي که وخت راشي هلک وي جنۍ هغه بیا خپله زړه غواړي چې دی واده وکړي.
دینی عالم مولوی حنیفی وایي اسلام هر ځوان ته د دې جواز ورکړی چې په خپله خوښه واده وکړي، خو که د دوی خوښه نه پوښتل کیږي دا کار ظلم بولي چې ښې پایلې نه لري.
دا دې کې هیڅ شک نشته ده چې له ښځې سره یو قسم ظلم ده یا له هلک سره ظلم ده. ډېر کله ته هلکانو ته ښځې کېږي او د هغه ښځه نه خوښېږي، همیشه په کور کې جنجال وي زه بله ښځه کو، یا یوه نجلۍ نه غواړي تر هلک سره واده وکړي. دا یو د بل په حقوقو باندې ظالمانه تجاوز ده چې کېږي. که چېرته نکاحګانې په شرعي شکل باندې د دواړو فرضایت باندې وشي نو هغه ستونزې او اختلافات او مشکلات په تمام معنا باندې له منځه ځي. دا د یو ښه راتلونکي پیغام له ځان سره لري. نیک او صالحه او بافکره اولادونه منځ ته راوړي. که هره ورځ تبن په کور کې جنگ او جګړه وي او د ښځې خاوند نه خوښېږي او د خاوند ښځه نه خوښېږي نو اثر په اولادونو باندې غورځېږي. اوس دا چې یو قانوني بڼه باندې نکاح تړل کېږي یا حتی په محاکمو کې یا په یو مجلس کې چې د دواړو رضایت د دواړو ایجاب او قبول په صحیح شکل باندې توضیح شي، تشریح شي، دواړه خپل صحیح او سالم رضایت وخي، نو دا هغه نکاح ده چې له شریعت سره برابر او له شریعت سره موافقه ده.
دا چې په ګډ ژوند کې د ځوانانو خوښه څومره مهمه ده او که چیرته د ځوانانو خوښې ته نه کتل کیږي دوی باید څه وکړي، په همدې اړه مو لارواپو مصطفی عمر خیل سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. عمر خیل صاحب، دا څومره مهمه خبره د یو ځوان لپاره چې دی د ژوند ملګری یا ملګری په خپل خوخه وټاکی کنه کورنۍ ورته وټاکی؟
واده کول په هر ټولنه کې بیل تعریفونه لري. ځینې ټولنه کې عرف او رواج دومره زور وی چې ځوانان او پیغلې مجبورې دي د هماغه رسم او رواج اغیدمن شي او هماغه ټولنه کې کورنۍ څه چی وای دوی ومني. په واده کې د طرفین رضایت یو مهم اصل دی. موږ هر یو د زړه له تله د دې غوښتونکو یو چې واده دې زموږ په خوښه وشي، نو دا برخه باید بې تفاوته ونه ګڼل شي او هڅه وشي چې د خپل خوښې له کس سره د ګډ ژوند تصمیم ونیول شي تر څو چې راتلونکي کې یو خوشحاله او خوښ ژوند ولري دواړه طرفین، څه هلک او څه جلۍ.
کله چې کورنۍ تصمیم نیسي چې خپل یو ځوان ته مثال د ژوند ملګری وټاکي، په دغه صورت کې یو ځوان باید څه وکړي؟
د واده کولو پر مهال د کورنۍ له غړو په ځانګړې توګه مشرانو سره سلام مشوره اړینه ده. د کورنۍ غړي تر ټولو نږدې کسان شمیرل کیږي او دوی هیڅکله د خپل اولاد لپاره بده نه غواړي. هو، که چیرې داسې والدین وي چې په خپله خوښه او پرته ستاسو له ټاکنې یا چا سره ستاسو واده کوي، په کار ده چې سالمه دخالت وکړي او پرې نږدي چې د ژوند بیړۍ مو په لوی لاس د غمونو او بدمرغیو یرغمله شي.
ستاسو په نظر کله چې یو ځوان غواړي واده وکړي هغه به خپل معیارونه لري، خو ستاسو په نظر مهم معیارونه څه دي چې یو ځوان باید هغو ته په کتو سره د خپلې خوښې کس را پیدا کړي او ژوند ورسره وکړي؟
په واده کولو کې باید هلک او جلۍ د فکري عمر او ایدولوژي له مخې ډېر توپیر ونه لري. فکر او ایدولوژي هغه څه دي چې کولی شي په ګډ ژوند کې د لوی مثبت او د لوی منفي بدلون جوګه شي. هڅه دی وشي چې دواړه طرفین خپل ایدال کس سره واده وکړي. دا نړۍ خدای پاک مختلطه پیدا کړي او انسان دی هڅه نه کوي د بل کس ذاتی او وراثتي عادتونه په جبر واړوي. بل مهمه موضوع دی بل درکول دی، او حتی لوی موضوعاتو کې لیو بل سره د پړی سر نه نیول کیږي او له انعطاف څخه دی کار واخیستل شي. ښځه یا میړه باید له بل چا سره پرتله نه شي. یاد ساتئ ژوند یو پیوند دی. د یو بل تر څنګ ژوند تیرول باید په ډیر ښه حس وي. یو بل ته متقابل درناوی باید وشي.
عمر خیل صاحب، یوه خبره دا هم کیدلی شي چې ځینو ځوانانو ته کیدای شي ظاهر ډیر مهم وي، مثال د زده کړو په اړه بیا ډیره پوښتنه نه کیږي، په دغه صورت کې یو ځوان ته باید څه مهم وي؟
زده کړې د زوجایم په درکولو کې لوی مرسته کولای شي. لبد امر غزموک ټولنې کې د سواد کچه ټیټه ده او په ځانګړي توګه خزه لزده کړو لري پاتې شوې دي. همدا لامل دی چې په ګډ ژوند کې تاوتریخوالی او د خزو ځپل ډیر دی. که خزه او میړه زده کړې ولري د هر غلط فهمي پر وړاندې ژوره درک څخه کار اخلي او موضوع دومره نه خرابیږي چې تاوتریخوالی ته واوړي. له همدې امله ویلی شو چې تحصیل د ګډ ژوند لپاره تر ټولو مهم اصل دی. هر ځوان او پیغله هیله لري داسې کس یې د ژوند ملګری شي چې هم په صورت او هم په سیرت کې د خوږوالی او سترګې پرې سړې شي، خو بیا هم تر ظاهر بڼې باطني ښکلا ډیره مهمه ده. یو کس که غوره اخلاق او ښه کرکټر ولري هماغه باندني ښکلا هم ده. نو هڅه دې وشي له ظاهر ښکلا څخه خوی او اخلاق ته لومړیتوب ورکړل شي.
درنو اوریدونکو، دا و د دیونې د تانې څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه. تر بلې خبرونې ښه وخت ولرئ. او کل گورم یو آوا
آئینہ کے یو کل گورم یو آواز اورم گلاب خود کی رات وائی چیز تا غلدیم خلو لکھ سا گل دل کو